واکسینو او درملو کمی سره مخ دي. له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په یاد برخه کې ورسره پوره همکاري وکړي څوی څاروي له تلف کېدو وژغورل شي. په کونړ کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی اړوند وزارت او همکارو موسسو سره د مالدارانو ټولې ستونزې شریکې کړي او هیله لري چې د یادو مشکلاتو هواري کې ورسره هر اړخیزې مرستې وشي. په کونړ کې په داسې حال کې څاروي لرونکي روان کال ته خوشاله دي چې تیرو سختو بارانونو او سیلابونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبل رسولې او له زرګونو کورنۍ وي د ژوند ټولې اسانتیاوې اخیستې دي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته په ننګرهار کې طالب چارواکو تایید کړی چې په کونړ سیند کې د یوې کوچنۍ بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس خریشي بدلون په ایکس پاڼه ټویټر لیکلي، په دې بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 25 تنه سپارو. قریشی بدلون وروسته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د نهو کسانو مړي رایستل شوي دي او د پاتې نورو د رایستلو لپاره هڅې روانې دي. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازیو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. نن د جون لومړی په 1500 هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ داسې وخت نمانځل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ ماشومان په تیره بیا نجونې له ښوونځیو او ګڼو نورو حقونو څخه محروم دي او لا هم یو شمېر په شاقه کارونو باندې بوخت دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې له بېلابېلو ناورینونو تر ټولو زیات ماشومان کړیږي او زیانمنېږي. د کرکټ نړیوال شلووریز جام نن پیلېږي. د پایل لوبه به کوربه امریکا او کاناډا په تکساس کې وکړي. افغانستان به په سی ډله کې خپل لومړی لوبه د یوګاندا سره د ویسټ انډیز په ټاپو کې وکړي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت امنیه قومندان وایي د دغه ولایت په ایران شهر ولسوالۍ کې دوه وسلوال وژلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په غزه کې د اوربان په بدل کې د یرغملو د خلاصون په خاطر د اسرایلو لخوا سخت دریز ډلې حماس ته د یو نوي درې پړاویز پلان په وړاندې کولو سره وویل دا پلان به په دې تلانګه کې شاوخوا اته میاشتنۍ جګړه پای ته ورسوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بواوري چې ملګری ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت او بو د نشټوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
دلته د ښځو او نارینهو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبان حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې 4 تنه نشه یي مواد وسوځول.
2 تنه مواد مشګر کړی دي. په دې کې هر رقم شان تاریخ شش ګل هر شان دي.
دا چې د بیرته موتاد کېدلو یا ریلپس رواني عوامل څه دي په دې اړه ملاروا په مکی ولا وزیر سره مرکه کړي.
کله چې خانسولار یا روانشناس د موتاد هر اختلال تشخیص نکوي نو دغه تداوی او دغه درملنه ناقصه ده.
او د پروګرام په پا پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې نادر خان دفتر ته په لاره د یو ځوان مړی ګوري. دا چې دا ځوان څوک دی او څنګه مړ شوی دی دا به په ډرامه کې واورو.
وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، ګوري دلته نشته، له بل ځای راغلی و، په هغه زړه کنډوالا کې اوسېده.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو، ولې مونږ انسانان نه یو او که دا مړی انسان نه دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د اوبو رسولو او اوبو لګولو د منظم سیستم د نشټوالي لامل بزګران نه دي توانېدلي چې د کوکنارو له بدیل څخه ښه حاصلات واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که څه هم سخت کال کافي اوبه نشته، له سیندونو څخه کښتونو او کروندو ته د اوبو رسولو لپاره لویې ویالې او لښتې نشته، او دا ستونزه د دې سبب شوې چې د کوکنارو بدیل کښت ښه پایله ونه لري. د زراعت کارپوهان وایي چې بزګران ځکه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې لیوالتیا نه ښیي چې د دوی د کښت لپاره د اوبو لګولو منظم سیستم نشته. دا کارپوهان وړاندیز کوي چې د افغانستان د اوبو لګولو پر سیستم د پانګونه وسي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
اوس مهال یوازې د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان د ملګرو ملتونو له لارې د بدیل معیشت په برخه کې له افغان بزګرو سره مرستې کوي، خو دا مرستې یوازې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ده. اساسي پروژو په تیره بیا د اوبو لګولو سیستم ته پام نه دی شوی. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د دفتر استازي بدخشان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي، د اوبو لګولو په برخه کې د اساسي کارونو نشټوالی د دې سبب شوی چې د بدیل معیشت پروګرامونه ښه پایله ونه لري. د میرمن انوبسود په وینا، بزګرانو دې ته ویلي چې د کافي زراعتي اوبو د نشټوالي له امله د کوکنارو بدیل کښت دوی ته ګټور نه دی.
There is river flowing, there is a
canal. دلته د ښځو او نارینهو اصلي غوښتنه اوبه دي. دلته په سیندونو کې اوبه بهیږي، خو له کلیو او کښتونو سره نه دي نښلول شوي، چې په نتیجه کې د کوکنارو بدیل کښت ته کافي اوبه نه رسیږي. دلته بزګران په کال کې له ځمکو څخه یوازې یو ګیلاس اخلي. دوی پخوا کوکنار کرل، خو اوس پټاټې او لوبیا کري، خو د ډېرو حاصلاتو لپاره اوبو او مرستو ته اړتیا لري. ما چې له کومو ښځو سره خبرې وکړې، هغوی ویل هغه څه چې مالی ګټه ونه لري د کوکنارو بدیل مانا نه لري.
د طالبانو د حکومت لخوا په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر په تاوتریخوالي واوښت. د طالبانو حکومت د دې تاوتریخوالي پر مهال بزګرو سره ژمنه وکړه چې د دوی په سیمه کې به د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي او له دوی سره به اقتصادي مرستې هم کوي، خو اوس چې د دې ژمنو او کوکنارو ویجاړولو درې میاشتې تیرې شوې، تر دې مهاله په دې ولایت کې له بزګرو سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او کوکنارو د بدیل کښت یوازینۍ لار بزګرو ته د اوبو پیدا کولو او اوبو لګولو د منظم سیستم جوړول دي.
که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یي، دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که غرونه جوړېږي، دا به سم مدیریت شي. په دې خاطر باندې د عنانوي کښت ته د زیربنا د اوبو سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونه شي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي، او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوالو دې ته خانې نه کړي چې راشي او په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار لري نه.
که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د اوبو لوی، متوسط او کوچني بندونه جوړ شول، خو بزګران دا شکایت کوي چې د دې بندونو لخوا زراعتي ځمکو ته لوی ویالې او لښتې نه دي تیر شوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو بدیل کښت د اوبو د نشتوالي له امله ښه حاصل نه ورکوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر میول چې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو، ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغه مخ تک
مغز دمون خراب وو، اډو کې دمونګه پوچ پر غاپونه دمونګه خراب کړل.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرام نیول شوي نشه یي مواد وسوځول. د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي دا مواد په تیرو شپږو میاشتو کې په ښارونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د وړلو او بهرنیو هیوادونو ته د قاچاقو پر مهال نیول شوي وو. دغه ډول د طالبانو حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅولو په تور یولس سوه نفره هم نیولي او محاکمه کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ولایتونو کې د نیول شویو نشه یي موادو د سوځولو لړۍ پیل شوې او په دې لړ کې په هرات او نیمروز ولایتونو کې زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد سوځول شوي دي. د طالبانو د حکومت د نیمروز ولایت ځایي چارواکي وایي چې د دوی نظامیانو په تیرو شپږو میاشتو کې د خپلو عملیاتو په نتیجه کې دوه ټنه نشه یي مواد نیولي وو. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو د جوړولو، قاچاقو او خرڅولو په تور سل نفر نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي دي.
دوه ټنه مواد موږ ګر کړی دي، په دې کې هر رقم شان تاریخ شیشه ګل هر شان دي. دا په ولسوالیو کې پر مرزو مختلف ځایونو دا ګر شوي دي او دا شپږ میاشتې کې دا دوه ټنه دا شی موږ ګر کړی او پنځه زره لیټر هم تقریبا تیزاو دي.
په جمهوری نظام کې به د نشه یي موادو د سوځولو د څارنې لپاره له کابل څخه ولایتونو ته هیئتونه لیږل کېدل او بهرنیو بنسټونو به هم څارنه کوله، خو اوس د طالبانو حکومت دا صلاحیت والیانو ته ورکړی او بهرنیو بنسټونو ته هم د څارنې اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کې په هرات ولایت کې هم دوه ټنه نشه یي مواد سوځول شوي چې یو اویا کیلوګرامه یې ښیښه، څلور ویشت کیلوګرامه یې هیروین، یو سل او دېرش کیلوګرامه ومان بوټی، پنځه زره لیټره تیزاب، زر نشه یي ګولۍ، څلور سوه اتیا کیلوګرامه کیمیاوي مواد او څلور سوه یو نوي کیلوګرامه یې تریاک دي. د هرات ولایت د ښاري محکمې عامه امنیت د دیوان غړی مولوي غلام رسول وایي په تیرو شپږو میاشتو کې چې امنیتي ادارو د نشه یي موادو د کاروبار په تور زر نفره محکمو ته سپارلي وو، هغوی محاکمه شوي او په جزا محکوم شوي دي.
تر و کال پر نهایی مول بنجان لرو په مواد مخدرو کې او هغه خود دوی په حقوق الله کې د جزا ورکول کې د مکنې طرف ځخنی او مالونه د امیرالمومنین په ہدایت مکمل حرکتو.
خو د هرات او نیمروز ولایتونو خاریان د طالبانو د حکومت له خوا له نشه یي موادو سره د مبارزې د لاره نه خوښوي، ځکه د دوی په وینا د کوکنارو د کښت منع کولو د ادعا سره سره د دوی په ښارونو کې نشه یي موادو ته لاسرسی ډېر شوی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي دلایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د نشه یي موادو آزاد خرڅول او رانیول د دې سبب شوي چې د دې ولایت د معتادینو شمیر کم نه شي.
خورده فروشی مواد مخدر در شهر
و بخار و واټونو او کوڅو کې د پرچون په بڼه د نشه یي مواد خرڅول، د دې مواد آسانه پیدا کېدل او په خار کې د معتادینو اوسېدل، دا ټول په خار کې د ګډوډۍ او وسایلو د غلا او سبب شوي چې دې وضعیت په ټولنه کې بې‌نظمي جوړه کړې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کموالي ادعا کوي، خو د دوی د خپل حکومت د امنیتي او قضایي ادارو خپرې شوې شمیرې ښیي چې د نشه یي موادو جوړول او قاچاق نه دي کم شوي. دا خپرې شوې شمیرې ښیي چې په تیرو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا ښیښې نیول ډېر شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په هرات او نیمروز ولایتونو کې څلور ټنه نشه یي مواد وسوځول.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیل بچی مور دی پودر وشی پلاد پودر وشی یا می خور جزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
پلاد پا مری که نوام پا مور خوص خبی خبر نه خم خم مارم
چی مونگ پلار نواخش یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د معتاد د درملنې پر مهال د ارواپوهانو بېغوري په معتادینو کې د احتیاط د لاملونو نه پیژندل او ګټورې مشورې نه ورکول د دې لامل کېږي چې معتاد د درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. دا چې د بیرته معتاد کېدو یا ریلپس رواني عوامل څه دي؟ تر بیرته معتاد کېدو مخکې په معتادینو کې کومې نښې نښانې لیدل کېږي تر څو دوی ته د بیا احتیاط په اړه د خبرداري حیثیت ولري، او باید ارواپوهان د معتاد د درملنې پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې د ارواپوهنې له مخې ریلپس یا بیرته معتاد کېدل څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابلی و هم زری مخدره موادو استعمال تا ویل کیگه. رازی ترغمخ که موگا باید احتیاط سخه تعریف لرو. احتیاط هر مزمن ناروغی ده چه تلپات او روانی ستون زیزان سره لری. کله چه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکری او بیرتا مخدره مواد استعمال تره گرزی، کله چه لومړی ځل سره مواد مصرفوی هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړی ځل استفاده. کله چه مکررن ده هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړی ځل لپاره مواد مصرف کړو ده معتاد سو، کیدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دغه ناروغ ونسی کولی همدغه لپس کې مخدره مواد ستاپ یا ودروي، د استفاده نور هم زیاته کې مکررن استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دوامزلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
د بیا احتیاط رواني عوامل کوم دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمی ناروغي، د معتاد شخص بدنی ناروغي، د معتاد شخص رفتاری ستونزه، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزه پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظ خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپل دوستان و عزیزان سره درلود، نه مخدره مواد استعمال په وخت کې هر اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. او مخدره توکي د شخص ته یو لکه د ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدر په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته مصرف کړي، او په کوم ترتیب را پیدا کړي، او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي. ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
تر ارواپوهنې له مخې تر بیا احتیاط مخکې په معتاد کې کومې نښې نښانې او بدلونونه راپیدا کیږي سي ده ته د بیا احتیاط خبرداری ورکوي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، اضطراب ده، مینه و علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ته ده، دروغ، چل، فریب کول دی. همداشان دا شخص تل به دا کوشش کوي چې یو داسې حالات کې له خپل دوستانو و عزیزانو کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په آسانی ډول پیدا او مخدره مواد بیا په آسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ پی پوه نه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظ چې کوم وزن اخیستی ده د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظ بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده، دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان په دې نظر دي سي د احتیاط د درملنې پر مهال د روغتیایي کارکوونکو په ځانګړي ډول ارواپوهانو بې غوري د بیا احتیاط لامل ګرځي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو دا خبره سمه ده ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینی رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالات و په تشخیص کې عاجز رانسي او د هغه اختلالات باید تشخیص کوي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کوي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې هم باید کانسولر یا روانشناس عاجز رانسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو و اختلالات لپاره ترتیب سوی ده خ تطبیق کړي، ترڅو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپل تداوی او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوی جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوی او درملنه ونه شي.
ارواپوهانو ته څه کول پکار دي ترڅو یې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
باید ارواپوهان یا کانسولر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسولر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده، پلانمد تعقیبی یا حالو اب خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي، کوم وخت چې ستونز سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسي چې زه د دغه ستونز سره مخ یم. او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید در اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه که زوند کیوی، تا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپو سره یا ده تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم ده کانسولر مراجعه ده هغه کورنی تا بایدوی، یعنی هغه مریض تل نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پر اجتماع که کوم نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتاتی اغا باید تر درملن لنده راسی.
پا مرکه که مواوری دل چه ارواپوهان وای ده درملن پر محال ده ارواپو بیغوری ده بیا معتات که دو لامل کیگی.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه غواره چه ما موتاد که ها
پا یو دود چوک نموتادیگی
دادا سی مردار شاید هایی چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره می جازاده راژیو دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا
خیر ده پودر ما و هاسی را سره که نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاس زمان سرسم و دخمنی که وی
دازه دی راژیو در نو آوریدن کو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخی ترا ورسیدو پا دی برخی که بیام دا پخواب شانستاس لپاره و قزل پوری درامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې نادرخان له کوره خپل دفتر ته روان وي. په لاره کې ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادرخان تر لږ انتظار وروسته له موټر څخه کښته کیږي، ګوري چې د یوه ځوان مړی پر سړک بې عزته پروت دی او خلک یې ننداره کوي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
حاجي صاحب، دا نغلې وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړه چې نه یې لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ ته لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و.
هغه زړه کنډوالا کې اوسېده.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږ انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپل غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلاحکار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ هدیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله هدیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په هدیره کې به یې ښخ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتم چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یوه انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډېر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت موږ ټول ځوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري. داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادرخان دی. حاجي صاحب نادرخان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادرخان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادرخان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاینلیک ورکړي. حاجی صاحب نادرخان، په ویاړې ښې چکچکې وکئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیره بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسو وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
دا ساده رادیو ترن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامن.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.